پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوي ښځینه غړي وایي له طالبانو سره به د ښځو د اساسي حقونو په اړه جدي خبرې وکړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو، خبرونه واورئ چې لیمې هادي چمتو کړي.
دا هم د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 1540 ته ورسېدې. د افغانستان یو شمېر مخکښو ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابعه ښودلې ده. او ایراني چارواکي وایي د دغه هیواد په ګڼمیشتو محبسونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نوره هم غځوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 1540 ته ورسېدې. د هرات امیرختیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا یک شنبه ناوخته ازادۍ رادیو ته وویل چې 22 کسان یک شنبه په هرات کې په کرونا وایرس اخته شوي دي. په کووید 19 ناروغۍ یا کرونا وایرس د اخته 1540 کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه مړه شوي، چې درې یې په هرات او یو یې په بلخ کې دی. د کرونا وایرس له امله د افغانستان پلازمینه کابل، هرات، ننګرهار او ځینې نور لوی ښارونه قرنطین شوي دي. له افغانستانه بهر هم د کرونا وایرس له امله یو افغان د ایټالیا په تورین ښار کې شنبه ماښام مړ شوی دی. دا خبره په ایټالیا کې د افغانانو د ټولنې مشر اختیار ګل مشقیوال یک شنبه ماښام ازادۍ رادیو ته تایید کړه او وی ویل چې دوه نور افغانان هلته په کرونا اخته شوي دي.
ایټالیا کې تقریبا تر 1000 پورې افغانان اوسیږي. په ایټالیا کې چې زموږ یو افغان نور هم چې د ایټالیا په تورین ښار کې ژوند غواړي وفات شوی دی، او دوه افغانان چې ما سره خپل په اړیکه کې دي چې یو کور ته بیرته را لېږلی دی چې هغه ښه شوی دی.
ښاغلی مشقیوال وویل چې د وفات شوي افغان جنازه په تورین ښار کې خاورو ته سپارل کېږي او نور افغانان هم په بشپړه توګه قرنطین دي. د افغانستان یو شمېر مخکښو ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابعه ښودلې ده. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، آفتاب عالم او نجیب زدران په خپلو فیسبوک پاڼو کې لیکلي چې تر خپلې وسې به له اړمنو افغانانو سره مرستې کوي. راشد خان په خپله ټویټر پاڼه په یوه جلا پیغام کې ویلي چې د شهید افریدي له خیریه بنسټ سره هم مرسته کوي او له خلکو غواړي چې په کورونو کې پاتې شي.
دی وایي لکه څنګه چې هر یو پوهیږو کرونا ډیر په خپرېدو دی. چې له کرونا په امن پاتې شو دا دی چې خوندي پاتې شو، کور کې پاتې شو، لا مزاینو ځانونه ګوښه کړو. همدا یوازینۍ لار ده چې له دې وایرس ځانونه خوندي کړو.
اخو د رسمي لوبو اتلانو عبدالسمی فیضی، احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز هم اعلان کړی چې له اړمنو خلکو سره یې د یو شمېر خوراکي توکو مرسته کړي او دا لړۍ به همداسې جاري ساتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې یک شنبه ناوخته د سولې د ابتدایي تماس ګروپ یو وار بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کړي دي. د امنیت شورا په ټویټر کې راغلي چې د دوی ناسته د ویډیوي کانفرنس له لارې وه او د طالبانو لخوا هم د سیاسي کمیسون او هم د بندیانو له چارو د کمیسون غړي موجود وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا زیاتوي چې طالبان به د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته خپلې تخنیکي ډلې کابل ته استوي او افغان حکومت به یې په بګرام کې کوربه وي څو د بندیانو د خلاصون په چارو کې کار وکړي. له دې مخکې هم د مارچ په 15مه او 22مه د افغانستان د حکومت د سولې د ابتدایي تماس ډلې او د طالبانو استازیو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د امنیت شورا په پرنی ټویټرونو کې راغلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې کابل ته د طالبانو د تخنیکي ټیم په رسیدو سره به نورې خبرې له نږدې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا ازادۍ رادیو ته په یوه پیغام کې وویل چې ښایي کابل ته د دوی د تلونکي پلاوي شمېر کم او په دوه راتلونکو ورځو کې د سره صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC په الوتکه کې کابل ته ولاړ شي. طالبان وایي چې افغان حکومت د تر بین الافغاني خبرو مخکې د دوی تر 15000 بندیان خوشي کړي او خپل تخنیکي ټیم کابل ته استوي څو د بندیان له نږدې وګوري. ایرانی چارواکي وایي د دغه هیواد په ګنمیشتو محبسونو کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نور هم غځوي. د چارواکو په خبره په غځېدلې موده کې ټول ټال 15000 بندیان موقتا آزادېږي چې ورسره به د آزادو شویو بندیانو شمېر 1,00,000 ته ورسیږي. د ایران د قضایي قوې وایان غلام حسین اسماعیلی پرون دولتي تلویزیون ته وویل چې بندیان به د اپریل تر 19 په موقته توګه خوشی شي. د ایران د روغتیا وزارت وایان اکیانوش جهانپوری پرون په یو خبری کنفرانس کې د تازه مړ شویو شمیر اعلان کړ.
متاسفانه
موږ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شنبه او یک شنبه کې 123 نور کسان هم په روغتونونو کې له لاسه ورکړل.
ایران په نړۍ کې د کرونا ویروس له لاسه په لسو ډیرو ځپل شویو هیوادونو کې دی. د کووید-19 ناروغۍ یا کرونا ویروس له لاسه د مړه شویو 2640 کسانو په لحاظ ایران په څلورم مقام او په ویروس د اخته څه باندې 8000 له پلوه ایران په ټوله نړۍ کې په اووم مقام ولاړ دی. شنونکي وایي په ایران کې په دې ویروس د اخته او د مړه شویو شمیر تر دې لوړ دی، ځکه چارواکي حقایق پټوي. پاکستان کې د کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 1500 ووخت. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر مرزا یک شنبه وویل چې شنبه او یک شنبه کې 121 تازه پیښې ثبت کړي دي. د هغه په خبره په پاکستان کې د کرونا ویروس 80% مثبت پیښې د هغو کسانو دي چې له ایران دغه هیواد ته ورستانه شوي دي. په پاکستان کې تر دې دمه د کرونا ویروس له لاسه 14 کسان مړ شوي دي. د دغه هیواد په لویو او وړو ښارونو کې ګرځبندیز وضع شوی دی. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي شاوخوا 10 مشکوکې پیښې هم شته چې له ډلې یې 8000 کسان په قرنطین کې دي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یک شنبه د عراق په شمال کې له هغې پوځي اډې ووتل چې تیر دسمبر د ایران لخوا په راکټونو ویشتل شوی و. ایران دغه بریدونه د امریکا په لاس د دغه هیواد د ولور پوری پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژلو په غبرګون کړی و. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویلي چې په کرکو شمالي ولایت کې یو اډه خوشی کوي. د دې پوځي اډې پوځي وسایل چې ارزښت یې 1,000,000 ډالر ته رسیږي عراقي پوځیانو ته منتقل شوي. په دې پوځي اډې د 2019 کال په ډسمبر کې د ایران په راکټي بریدونو کې یو امریکایي قراردادي چې د داعش پر ضد یې عراقي پوځیان روزل وزل شوی و.
سموګ راګله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو را سره اوسې د دې خبري مجله په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوی پلاوی د خزینه غړو سرګندونې به واوري چې وای له طالبانو سره به د خزو د اساسي حقونو په اړه جدي خبري وکړي. په دې اړه د خزو د حقونو له یوې فعالې او د ولسي جرګې له غړي سره هم خبرې کوو.
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والي صاحبانو ترمنځ همدردي ډېره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحتامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري.
دا د ننګرهار والي دی چې د هیواد په ختیځ زون کې د کورونا وایروس پر ضد د هڅو د څرنګوالي په اړه به په همدې خپرونه کې خبري وکړي. په خوست ولایت کې د کورونا وایروس دوه مشکوکې پیښې د څیړنو لپاره کابل ته استول شوې دي. په دې اړه به هم راپور واوړئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د روانو هڅو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی ګردی میز واوړئ. اورېدو ته را سره اوسئ. زمګرګله ازادي رادیو اوري. له طالبانو سره د مذاکره کوونکې پلاوی ځنې خزینه غړي وایي په بین الافغاني خبرو کې به له طالبانو سره د خزو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي. په دې پلاوی کې د خزو د 15 کسیزې ډلې لغړو حبیبه سرابي او شهلا فرید ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم دا خبرې ښایي ژر مطلوبه نتیجه ورنکړي، خو د دوی غوښتنه دا ده چې بین الافغاني مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته پایله ولري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل له استودیو را سره ده. بله فیروزه،
ډیر زیاته مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. له طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت له لوري د ټاکل شوی مذاکراتي ټیم یو شمېر خزینه غړي وایي که څه هم تمه نه لري چې د مذاکرات به زر پایله ورکړي، خو وایي هڅه کوي طالبانو ته باید د سولې لپاره قناعت ورکړي. د دغه پلاوی وی غړي حبیبه سرابي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل مونږ خو
ډیر تمه نه لرو چې په نژدې میاشتو کې دا مسائل حل شي. دا وخت ونیسي او مذاکره ذاتن یوه ډېره اوږدمهالې پروسه ده. آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
میرمن سرابی وایي تر دې د مال طالبانو سره د حکومت لوري د خبرو اجنډا مشخصه سوی نه ده، خو دغه پلاوی به په ګډه یو کړه او اغیزناکه اجنډا جوړ کړي. بل خواته د همدغه پلاوی و بل غړي میرمن شهلا فرید هم دغه مذاکراتو د چمتووالي په اړه د موږ سره خپل سرګندونې شریک کړي. چې و بیرو د ټول افغانان او زموږ غوښتنه دا ده چې زر تر زره دغه مذاکرات پیل سي. په دې مذاکرات کې به خامخا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ سو، خو هڅه مو دا ده چې طالبان ته قناعت ورکړو، ځکه افغانان د جګړې قربانیان دي. زموږ غوښتنه د دواړو لورو له مذاکره کوونکو همدا ده چې په ملي کاملا بین الافغاني او آرامه فضا دغه مذاکرات ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د بین الافغاني مذاکراتو پلاوی د طالبان لوري، البته د طالبان لوري ورسره مخالفت خودل سوی دی. د غیډالې د شمې پر ورځ اعلامیه خبره کړه چې پکې راغلی و چې دا د حکومت لوري دغه اعلان سوی پلاوی ټول شموله نه دی، خو افغان حکومت بیا تیره ورځ وویل چې طالبان دې پلمې نه جوړوي او زر تر زره دې د بین الافغاني مذاکرات لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت لوري په دغه پلاوی کې د معصوم ستانکزي په مشرۍ حبیبه سرابي، فاطمه ګیلیانی، فوزیه کوفي، شهلا فرید، شریفه زرمتی، نادر نادری، عبدالهادي ارغندیوال، عبدالمتین بیک، زره رحمت مقبل، محمد رسول طالب، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، محمد ناطقی، ایوب انصاری او خالد نور شامل دي. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د مرک چیپلاوی ځینې خزینه غړي وایي چې په دې خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي، او همداراز دوی غوښتنه کوي چې مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته نتیجه ورکړي. خو له طالبانو سره په دې خبرو کې د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی په ترکیب کې د شاملو ښځو لخوا باید د ښځو د حقونو په اړه کوم مسایل مطرح شي. په دې اړه بیا هم فیروزی عزیزی د افغانستان د ښځو د حقونو له سیاسي فعالې او د ولسي جرګې لغړې شینکۍ کړوخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په ټوله کې باید د بحث وړ موضوعات کوم وي.
مهمه دا ده چې افغان حکومت له طالبان سره په کوم اجنډا باندې خبرې کوي. زه فکر کوم چې هر باندې اجنډا یو ملي مسله ده، او دا باید جدا هر هغه حیات چې د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي نو باید په کلکه ورڅخه دفاع وکړي، او طرف مقابل ته د قناعت ورکړي، ځکه چې طرف مقابل بالاخره افغان ډله ده. په هر مسله باندې که خلاف نظام جنګیږي، خو بالاخره د هغوی ته قناعت ورکول او بهتر اسانېدل د خلکو دي. راځو په ډېر مهمه چې زما په اند د دې ښځو له دیدګاه څخه ده. اول خو د خپله جمهوري نظام ساتنه ډېره اړینه ده، ځکه چې په جمهوري نظام کې د هر چا حق حقوق خوندي ده، او هر څوک په قدرت یا په حکومت کې راځي هغه به د انتخاباتو له لارې راځي. نو په ما خاطر فکر کوم چې جمهوري نظام ساتل د ټولو نه مهمه خبره ده، او دا جمهوري نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده. که چیرې موږ وکړای شو هغه موارد باندې په تفاهم ورسیږو، نو بیا به د هر چا حق حقوق خوندي وي. راځو په دې کې چې د پندو ښځو استازیتوب زما لاندې په دې خاطر مهم ده چې اقلا د ښځو آواز هلته وي. هغه نګرانیانې چې ښځې لري، یا هغه وړاندیزونه چې ښځې لري، یا هغه اطمینان چې ښځې غواړي چې حاصله کړي، باید ښځو د ښځو په نمایندګي، بل علاوه د ملي مسلنه د ښځو ځانګړي حقونه، ونډه، پیاوړتیا او په راتلونکي نظام کې د هغوی معنادار ونډې په خاطر باید دوی هلته غږ پورته کړي او استازیتوب وکړي. ځکه چې زما په اند باندې هیڅوک د چا استازیتوب نه شي کولی، یا د ښځو استازیتوب نه شي کولی بغیر د ښځو نه. نو دا به سوي چې زموږ خویندې هلته په پوره ډاډ باندې لاړې شي، ځکه چې افغان ښځه د افغانستان نیمایي نفوس ده، او دا خپله ځانګړې اړتیاوې لري، او د دې حق حقوق ده چې خپل ځان لپاره تصمیم ونیسي، او کوم لاسته راوړنې چې موږ تر اوسه په لرو هغه وساتل شي او لا پیاوړی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې د جمهوري نظام ساتنه ډېره مهمه ده، او هغه په څنګ کې د هغه موارد چې په اساسي قانون کې د د افغانستان د اتباو اساسي حقوقونه په اړه باندې خبرې کې ځانګړي طالبان د خزو په خاطر باید اوغستخه په کلکه دفاع وشي.
بله، تاسو مخکې په خپل خبرو کې د خزو د مانادار حضور وړه خبره وکړه، څه فکر کوئ دغه 15 میرمنې چې په دې مذاکراتو کې به ګډون وکړه دا په پرختیا هم مانادار او سی هغه ډول چې لازم ده؟ کوم مسایل چې مهمه دي چې باید له طالبانو سره په خبرو کې مطرح شي دوی به هغه مطرح کړي او استازیتوب وکړي؟ سي
خب په هر حال پسلا دا د راډ کلډو ورکړې خبرې اترې به روانې وي. مطمئنه نه چې طرف مقابل با خپل مقامت کوي ځکه په دې مسایلو کې دا څه په دې باندې چې افغان ښځو نه تنها چې دا 15 مېرمنې بلکې زموږ له ټول هیئت نه دا انتظار ده چې هغوی سره په همغږي مشترک له ټول موارد څخه باید هغه وکړي، پس استقلال وکړي او دفاع وکړي. ان دا صرف ځانګړي د دوی حق حقوق نه دي، بلکې پس لا هغه د دوی سیاسي حضور په دې هیئت کې دا مهمه و چې یو څوک زموږ د نمایندګۍ وکړي، هلته حضور ولري او نور هم او سره ودرېږي. او په بدون د شک د میرمنو کولای شي استازیتوب وکړي او نور ګروپونه دي فعاله ګروپونه چې د ښځو موجود دي په افغانستان کې د افغانستان له ګروپ ګروپنه له دوی سره په تماس کې وي او په سره دوی سره په سره هغه تخنیکي همکاري او هغه معلومات چې دوی ضرورت لري هغوی به ورسره شریک کوي. یعنی ټول مسلیات ځانګړي دوی ته نه ده متوجه، بلکې زه فکر کوم د یو سکسیز حیات متوجه ده چې باید دوی مشترکاً هر باندې اجنده او خاصتاً د افغانستان د ښځو حقونه او همدارنګه د جمهوری نظام ساتنې باید مشترکاً دفاع وکړي.
د ولسی جرګې غړي د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل وچې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حضور پر څرنګوالي خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې خان محمد سیم چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونه وای په هیواد کې د سوداګریزو بندیزونو لامل سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. د دې خونه د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل سوداګر یوازې د پاکستان په سرحد کې هر ورځ سبان دي یو میلیون ډالر ټیکس ورک. د نوموړي په باور لېوې مشت راهیسه د هیواد په صادراتو کې به ساره کمښت راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې لتیرې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان له لورې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د سپین بولک لار د سوداګرو له لورې تړل شوې ده. همدارنګه د تورخم لار چې د څوارلسو ورځو لپاره بنده شوې وه پاکستان تېره ورځ دغه موده د څوارلسو نورو ورځو لپاره هم تمدید کړه. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وینا که څه هم له یو شمېر نورو هیوادونو واردات ترسره کیږي خو د صادراتو په برخه کې ډېر محدودیتونه لګول شوي او ان له یو شمېر هیوادونو سره صادرات درول شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د انځرو د پروسس او بسته‌بندۍ طرحه وروستۍ کړه. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه به سږ کال عملي شي چې د دې طرحې په بنسټ به د انځرو حاصلات له 15 متریک ټونو نه 20,000 متریک ټونو ته زیات شي. دغه وزارت وایي دوی په پام کې لري چې په مرکز او ولایتونو کې د تازه او وچو انځرو د پروسس مرکزونه جوړ کړي او همدارنګه په راتلونکو 15 کلونو کې به سباندې 3,250 هکتار ځمکه کې د انځرو باغونه جوړ شي. انځر د افغانستان له مهمو صادراتو یادیږي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا افغانستان ته په لسګونو میلیونه ډالر عواید ور په برخه کولی شي. افغانستان تیر کال د سباندې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د انځرو صادرات لرل. اوس مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې انځر تولیدیږي چې ډېرې په لویدیځو ولایتونو کې دي. راول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره په خپرېدو دی. په اروپا کې چې تر ټولو زیاته قرباني ورکړې، د اسپانیا، ایتالیا او فرانسې وضع ښه نه ده. امریکا چې په ګرده نړۍ کې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي، هڅې زیاتې کړي څو د وایروس د زیات خپراوي مخه ونیسي. صفی الله ستانگزي په خپل راپور کې د کورونا وایروس له کبله د نړۍ د څو ډیرو اغیزمنو هیوادونو پر وضعیت کتنه کړې.
د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ له امله په ټوله نړۍ کې د وژل شویو خلکو شمیر له 3000 اوښتی چې 2/3 برخه یې په اروپا کې دي. هسپانیا چې تر ایټالیا وروسته پکې ډیر خلک مړه شوي، پرون یکشنبه د 840 تازه مړیو خبره اعلان کړه. دا په یوه ورځ په هسپانیا کې تر ټولو زیاته مړینه ده. په دې سره په هسپانیا کې د کرونا له لاسه د مړه شویو خلکو شمیر له 6600 اوښتی. د هسپانیې د روغتیا وزارت ویلي هلته نږدې 9000 کسان اوس په کرونا اخته دي. د هسپانیې صدراعظم پیدرو سانچز په یو ټلویزیونی بیان کې راتلونکي ته د هیله مندۍ او د اوسنۍ سختې وضع سره د مبارزې لپاره خپل خلک وهڅول. دا ډېرې سختې ورځې دي، غمجنې ورځې، ډېرې ترخې خو برخلیک ټاکونکې ورځې، ځکه موږ آزمایي او وزنوي مو. موږ به په راتلونکي کې د دغو سختو ورځو یاد کوو چې څنګه مو په ګډه مقاومت وکړ او هسپانیا بریالی ووتله. د هسپانیې چارواکو ویلي دي چې پوځیان به د مړو انتقال لپاره موظف شي. هسپانیا په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو په حساب تر امریکا، ایتالیا او چین وروسته څلورم او د مړو له پلوه تر ایټالیا وروسته په دویم ځای کې ده. اخو د هسپانیې ګاونډ ایټالیا بیا په ګرد نړۍ کې د کرونا وایروس له امله ډېره ځپل شوې او څه باندې 10000 کسان پکې مړه شوي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 1,00,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3,500 کسان مړه شوي. امریکا نور ورسره د کرونا وایروس د تشخیص بهیر پیل کړ، خو بیا هم هلته 1,03,000 کسان دی وایروس نیولی چې له ډلې نږدې 2,500 مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نیویارک د سیمه ییزو سیاستوالو له فشارونو سره سره د نیویارک ایالت د قرنطین کولو له پریکړې تیر شو. ترامپ شنبه په یو ټویټ کې وویل د قرنطین پر ځای نیویارک، نیوجرسي او کنکتیکت ته روغتیا پالان استوي. په دغو سیمو کې د کرونا وایروس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. امریکا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 2,000,000,000,000 مالی بسته اجرا کړې ده. دی خو په آسیا کې بیا له هغې ډلې ایران د کرونا وایروس له امله ډېر زیانمن شوی. په ایران کې څه باندې 8,000 خلک په دې وایروس اخته شوي او د مړو خلکو شمیر له 2,640 اوښتی. خو له دې ټولو سره سره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو د وایروس د مخنیوي لپاره سخت تدابیر وضع کړي. د اروپا اکثر هیوادونه قرنطین دي. په ټوله نړۍ کې 500,000 کسان بیرته روغ شوي او کورونا ته ستانه شوې دي. د چین په ووهان کې چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي منشأ ده، وضعیت او ژوند بیرته په ښه کېدو دی. په چین کې د چارواکو په خبره شنبه یوازې 450 مثبتې قضیې ثبت شوي چې هغه هم د هغو کسانو وي چې له بهره ورغلي. خو شنونکي وایي د چین او ایران په څیر هیوادونه حقایق پټوي او ښایي هلته په وایرس د اخته خلکو او د مړو شمیر تر اعلان شویو شمیرو ډېر لوړ وي.
په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د تلفاتو او همداراز په دې اړه د وروستیو شمیرو او همداراز د دې مرض پر وړاندې د مبارزې له څرنګوالي په دې راپور کې خبر شوی. خو اوس ګورو چې په افغانستان کې او په تیره په ننګرهار ولایت کې د دې ناروغۍ پر وړاندې هڅې په کوم حالت کې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي په جلال آباد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره جوړ شوی لابراتوار په یوه شفت کې په ورځني ډول د 100 کسانو د تشخیص ظرفیت لري. نو موري وایي چې دا لابراتوار د ټولو ختیځ ولایتونو په کچه فعال دی او کار کوي. په ننګرهار کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص دا لابراتوار پرون د افغانستان عامې روغتیا د وزیر لخوا پرانستل شو. د افغانستان په ختیځ زون کې تر اوسه د کرونا وایروس و مشکوکې پیښې ثبت شوي چې یوه یې مثبته وتلې. له ښاغلي میاخیل سره د دغه لابراتوار د جوړېدو په اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې لابراتوار د ظرفیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د کرونا د تشخیص مرکزونه یوازې اول په کابل کې جوړ شو، دویم په هرات کې جوړ شو او دا دریم مرکز دی چې په ننګرهار کې جوړ شو. اوس فعلا د دې ظرفیت تقریبا 100 کسه ټیسټونه دي ورځې کولی شي او که چیرې ضرورت وي نو دا بیا تر 300 پورې پورته وړلی شي چې 200 پورې چې 2 شفته کار وکړي. نو اوس فکر کوم چې دا کفایت کوي او کرونا تس هغه وخت کېږي چې علائم د مرض نه ښکاره شي. نو دا چې نه ده چې هر سړی هلته لاړ شي او خپل ټیسټ وکړي. هم چې ډاکټرانو ریکمند کی او په اخره کې چې غلایم مختار شي د تست ورزي.
څومره په وسایلو باندې سنبال دی ولی سپ دغه مرکز
چې د کرونا ټیسټ کوم سرټیفیکیشن چې ورته هغه WHO ورته او ان ټیسټ په کابل کې دي یا نور دنیا کې دي اما که دلته نتیجه ورته نو د پرون نه خپل پرون هغه ټیسټ دلته وشو او نتیجه ما د کابل په شان و نو دا سرټیفایډ دغه ده.
جناب ولی سپ تاسو ویل چې دا د ختیس په کچه باندې دغه لابراتوار کدرته وای چې د ختیس ولایتونو ترمنځ د مسولینو ترمنځ څومره په دې برخه کې همغږي موجوده ده چې دغه وایروس د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې
زمونږ د ختیس ولایتونو د ولی شعبانو ترمنځ همغږي ډیره ښه تماس سره لرو. همدارنګه د صحتامي رګستان هم یو بل سره تماس لري. پرون هم د سیاتامي رئیسان د کونړ او لغمان دلته وو د وزیر سره موکتل نو آرام کاری شي وی یو بل سره کوو نو د کورونا وایرس کو سرحد نه پیژني او مشر کشر نه پیژني غریب مور نه پیژني نو وزیر او عادي سره نه پیژني نو دا په ټولو عمومي آفت ده.
بله جناب ولی سپ که ده هم را ته وای چې د ختیس په کچه باندې اوس کوم ولایتونه چې دي تر اوسه پرې څو مشکوکې پیښې ثبتي او څو مثبتې پیښې ثبتي؟
وو پیښې مثبتې چې هغه کې یو مثبت ختلې ده. نو دا کوم چې ارقام دي ما ته راکړي چې هغه یو په لغمان کې ده او دا نور شپږ په ننګرهار کې دي. نو ننګرهار کې دا یو مثبت وختله او دا مثبت چې ننګرهار کې مو ختله دا د لغمان نه تل راغلی وو اوس بیرته لغمان ته تللی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ او د هغې ترمنځ مشترک دی. نو ټولې وخت ټسته شوي دي او دوی مثبت ختلی دی او دا ټست مخکې به مونږ کابل ته لېږل. نو کابل ته چلی کې وخت پکې زیات تېرېده. نو اوس چې دا مرکز دلته جوړ شو نو بیا مونږ کولی شو دولس ساعتو کې نتیجه واخلو.
د ننګرهار والی شام محمود میاخیل و چې په جلال آباد ښار کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د جوړ شوي لابراتوار په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کولې. اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اکرام الله اکرام کړی ده.
هشت صوب ورځپاڼې لیکلي په هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خلکو ګڼه ګوڼه د جدي اندېښنې وړ ده او په دې اړه د خلکو په بېغورۍ انتقاد کړی. ورځپاڼې د پولیسو د تیرې ورځې اقدام ستایلی او لیکلي دي واقعیت دا دی چې په هیڅ هیواد کې خلک قرنطین په خپل سر نه مني او دا د پولیسو دنده ده چې جدي اقدام وکړي او سرغړوونکو ته سخته سزا ورکړي. د سرمقالی لیکونکو په باور کابل کې ګرځبندی ستر ډیره بریده مراد شوه او خلک هم په دې پوښیوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په سړکونو کې لټاک را تک څخه ډډه وکړي. د سرمقالی لیکوال ټینګار کړي کچيري د ایتالیا او برتانیا په څیر دا وایرس په افغانستان کې هم په پراخه کچه خپور شي د کمو امکاناتو لامل به هیواد له یو سخت ناورین سره مخ شي. هشت صبح رسپانی وړاندیز کړی چې پولیس باید د خلکو په غنی غونی او تګ راتک باندې نور هم بندیز سخت کړي. د ملي ارمان رسپانی د سرمقالی عنوان دی پلورونکو له خدای وویریږي او په مظلوم ملت ظلم مکوي. رسپانی لیکلي د کرونا وایرس د خپرېدو پر مهال په افغانستان کې پلورونکو بای لوړې کړي او د خلکو چیرې په سخت ورځو کې معلوميږي. رسپانی لیکي دا د بشر د ژوند لپاره یو غوښون کې وایروس دی او په دغه سخت ورځو کې باید لبي وسلو سره مرسته وشي. د سرمقاله لیکونکو په باور نور هوادونه په سخت ورځو کې یو بل ته لاس ورکوي او ستونزې په ګډه هواروي خو افغانانو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه دوه چنده کړي چې دغه مظلوم ملت یې د اخیستلو توان نه لري. ملي ارمان رسپانه حکومت ته په خطاب کې لیکلي که څه هم نور حکومتونه په دا ډول سختو شرایطو کې خپل ټولو امکاناتو کار اخلي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه کوي خو د سرمقاله لیکونکو په باور سره لدی چې موږ یو مسلمان هیواد یو او ټول باید مسلمانی ولري لیدل کیږي چې دا ډول نه دی او ملي سوداګر دکاندارانو او درمل پلورونکو هر څه دوچند کړي او لاس یې په احتکار پورې کړي. ویسا ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي ارک د سولې مذاکره کوونکي پلاوی ټاکلې ودا کوي چې دا یو ټولګډونه پلاوی دی او لدی پلاوی خاغلی خلیلزاد هم هرکلی کړی. خو دا سرمقاله لیکونکي په باور د دې یو پلاوی د ترکیب په تړاو سیاسي ګوندونو طالبانو او بیلابیلو نورو لورو اعتراضونه کړي او د سرمقاله لیکونکي په وینا کچیرې د پلاوی ترکیب ته پام وشي نو څو ټکي پکې د پام وړ دي. لیکوال لیکي د دې پلاوی غړي له بیلابیلو ډلو څخه غوره شوي او دا کار په ډیر مهارت ترسره شوی او هغه کسان پکې غوره شوي چې ارګي لومړیتوب دی. ورسپانې لیکلي د سولې دغه پلاوی په تړاو بل مهم ټکی دا دی چې د دې پلاوی یو شمېر غړي ارګ پلوي دي او له طالبانو سره د خبرو او تفاهم روحیه نه لري. او د سرمقاله لیکونکي په باور دریم ټکی دا دی چې ارګ پلاوی ټاکلې سمبولیک رول لري، د مصالحې له شورا سره تړلی چې تصمیم نیونکي ونه اوسي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري، اوس هم د خبرونو لنډیز واوري چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 115 ته ورسېدي. 22 تازه پیښې په هرات کې ثبت شوې دي. د افغانستان یو شمیر مخکښ ورزشکارانو د کورونا وایرس لامل د اغیزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابعیا خودلې. لدې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، آفتاب علم او نجیب الله زدران په خپلو فیسبوک پاڼو لیکلي چې تر خپل وسیبا لاړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې یک شنبه ناوخته د سولې د ابتدایي تماس ګروپ یو ور بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. ایرانی چارواکي وایي دغه هیواد په ګڼمیشتو محبسونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نوره هم غزوي. او په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر ل 1.5 اوخته ده. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر مرزا 13 ورځ ویلي چې تازه 121 پیخي پرون او وړ مورس ثبت شوی دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په دوهمه نیمایي کې او د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روانو هڅو په اړه دی. په دې خبرونه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د وروستیو شمیرو او همداراز د دې ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو او په دې اړه خبرې کیږي او نور مسایل هم لرو. زما همکار په کابل کې دی حسیب تلاش، د خبرونه وړاندې کوي. تلاش صاحب
ډیر زیاته مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د نن ورځې په دغه خبرونه کې به موږ د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه په ځانګړې توګه په افغانستان کې وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو او دغه راز درنو اوریدونکو تاسو به په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ چې افغان حکومت د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې کوم اقدامات کړي دي او خلک باید کوم موارد په پام کې ونیسي ترڅو د دغه نړیوالې وبا د خبرېدو مخنیوي وشي. زموږ سره به په خبرونه کې په پیل کې د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند توحید الله شکومند وي. د دوی نه به عمومي جزئیات ولرو. ښاغلی شکومند، په تر څو دقیقو پورې په خبرونه کې له موږ سره د ټلیفون په کرښه وي. البته موږ د کرونا وایروس د خپرېدو او څخه د مخنیوي لپاره او د دې لپاره چې موږ په دې توانېدلو اوسو چې وقایوي تدابیر مراعت کړو، د خبرونې مېلمانه مو په استودیو کې نه دي راغوښتي، دوی د ټلیفون په کرښه له موږ سره دي. شکومن صاحب، خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. غواړم له تاسو څخه د کرونا وایروس په اړه وروستي معلومات ولرم. په افغانستان کې د کرونا وایروس وضعیت څه ډول دی؟
تاسو ته شکر از شما، خیلی تشکر که فرصت دادید. آمار اخیری که در دسترس وزارت صحت عامه 141 واقعه مثبت ما داریم که بیشترین واقعات در ولایت هرات، متاسفانه 106 واقعه رسیده در ولایت هرات و عمومی واقعات جدید در 24 ساعت گذشته 24 مورد تازه بوده که مجموع بر شما گفته می کنم 141 واقعه جدید است و اگر 4 عسکر حمایت کاپی رم شما صاحب بکنیم میشه 145.
ډیر ښه. تازه د عامه روغتیا وزارت په د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه په هرات په کابل کې لومړی بیا وروسته په هرات تیر ورځ په ننګرهار نن ورځ بیا په کابل کې د کرونا ویروس د تشخیص لپاره لابراتوارونه پرانستل. که په دې اړه باندې هم تاسو جزئیات ورکړئ چې دغه لابراتوارونه به په کومه کچه وي، ورځې به څومره کسان وکولی شي چې دلته مراجعه وکړي او د دوی د کرونا ویروس معاینات وشي او تشخیص یې څه ډول دی؟
کمک کننده است در قسمت تشخیص به موقع ویروس کرونا او همان لابراتوری است که ما باید داشته باشیم. در سطح افغانستان که خوشبختانه ما یک لابراتوار بسیار مجهز در کابل داریم، اخیرا در ولایت هرات یک لابراتوار را تاسیس کردیم و روز گذشته که شما شاهد هستین در ولایت ننګرهار ما یک لابراتوار را که تایید شده سازمان سی جان بود با معیارات استاندارد وریفای شد، ما اونا را تاسیس کردیم که ظرفیت برای فعلا در یک روز 100 نمونه که تست بکنن و انقریب که در یک هفته آینده با برای شما یک نوید خوب میتونم که
بله شکر من سیب شکر من سیب سر از مونک تلیفونی هاری که پریشوا موږ هڅه کوو بیرته له دوی سره اړیکه ونیسو. لکه څنګه چې شکومان صاحب ویلي، په افغانستان کې تر اوسه پورې 141 د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې کې یوازې 106 پیښې مثبتې پیښې په هرات کې دي، په دې معنی چې په هرات کې دغه ویروس په ډېرې چټکۍ سره په د پراختیا په حال کې دی. یو څه چې د عامې روغتیا وزارت په تیر خپل د عامه روغتیا وزیر په تیرو خبری کانفرنسونو کې ورڅخه یادونه کړې وه، هغه دا چې کرونا ویروس په ځنګړې توګه په هرات ولایت کې اوس د انتقالي شکل څخه وتلی دی، بلکې د ویروس اوس د دوی په وینا گردش پیل کړی دی، یعنی په هرات ورود هرات کې دغه ویروس اوس په ګرځیدو دی. یعنی ځینې مثبت پیښې په دې معنی نه دي چې د نور ولایتونو د بهر نه راغلي دي، بلکې په هرات کې د ځینو اخته کسانو څخه نور کسان په دغه ویروس باندې اخته شوي دي. ښاغلی شکومن، بیرته له موږ سره په خبرونه کې دی، مهرباني وکړئ شکومن صاحب ستاسو خبرې قطع شوې. مهرباني.
ما میخواستم بگویم که اخیرا ما روز گذشته در ولایت ننګرهار یک لابراتوار را به خاطر تشخیص ویروس کرونا ایجاد کردیم که میتونه در یک روز به 100 نمونه مشکوک ویروس رسیدگی بکنه و را تایید بکنه که آیا مثبت است یا منفی. و در پالوی از این امروز شما شاهد افتتاح یک لابراتوار جدید به همکاری وزارت زراعت بودین که برای فعلا اجالتا میشه که ما از استفاده بکنیم و ظرفیتش در یک روز حدود 100 سامپل است و انشالله که با مو ظرفیت که داره میشه که در روزهای آینده این ظرفیت به 300 در یک روز ارتقا پیدا بکنه و نوید خوبه که میشه برای شما بتوم ویست که در هفته های آینده ما قرار است که در ولایت قندهار و قندوز هم لابراتوری را جهت تشخیص ویروس کرونا و اون به موقعش افتتاح
بکنیم. مننه حکومت صاحب. په ټوله کې په افغانستان کې د کوم لابراتوارونو چې لري د دې ټولیز یا په دې په عموم کې د څومره ظرفیت لري چې د ورځې څومره ټیسټونه واخلي یا هم تشخیص وکړي؟
برای فعلا حدودا روز 3.5 ساعت واقع در کابل میشه، همینطور بر ظرفیت 1.5 ساعت در هرات است، 100 هم در ننګرهار است که یعنی ظرفیت مجموعی در یک روز فعلا نزدیک به 600 الی 650 واقع در روز است، اما امکان داره که تا 2 روز یا 3 روز آینده این ظرفیت تا حدود 1000 واقع در روز هم تست شود که یک نوید خوب است و خوشبختانه که با افتتاح لابراتوار در قندهار و قندوز ظرفیت مجموعی واقعات تست شده تا 1000 واقع در روز میرسد و بر شما یک مژده خوبه که میخواییم بتو مویست که در یک ماه آینده اگر این لابراتوری که ما پیشتر بر شما گفتم افتتاح کنیم در یک روز ما میتونیم که 2000 سمپل یعنی مورد آزمایش قرار بدیم.
ډیر مننه. تاسو یو مطمئنن چې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره یو د زیانمنن پلان هم جوړ کړی دی؟ اوس خو یوازې په کابل، هرات، ننګرهار کې لابراتوارونه جوړ شول او هڅه مو ده چې په کندهار او کندز کې هم دغه ډول لابراتوار جوړ کړی. خو په عموم کې څومره ولایتونو څخه تاسو خطر احساسوي او فکر کوي چې اغلته زیانمنن ډیر دي او باید لابراتوارونه جوړ شي؟
یکی از مواردی که خیلی برای ما مهم بوده و ایست که متاسفانه در سطح شهر هرات شما شاید از این بودین که شیوع بیماری کرونا، یعنی گردش اجتماعی پیدا کرد و همی واقعاتی که بیشتر هم شده در هرات ناشی از همی موضوع است و ضرورت مبرم به ایست که اولویت بندی صورت بگیره در ولایت هایی که اونجا واقعات بیشتر احساس میشه و واقعات مثبت است. ولی در کل در تمام حوزه ها انشالله که پلان است که ما بتانیم لابراتوار ها را به سطح حوزه ها انتقال بدیم و او باز عموم معیارات سازمان سی جهان مطابقت داشته باشه تا در صورت کنها وریفای میکنن این لابراتوار ها به فعالیتشون آغاز بکنه، که خیلی ها یک امر مهم و گام مثمر در این مورد است.
ډیر زیات مننه. یو موضوع چې نن د په کابل کې د لابراتوار د پرانیسل پر مهال باندې د امیروختیا وزیر ورڅخه یادونه وکړه، هغه د چې دغه ویروس احتمالا تر قوس پورې به دوام کوي او تاسو په دې اړه باندې کافي جزئیات نشته، خلک غواړي پوه شي چې د دې معنی څه ده، آیا دغه ویروس پراختیا به تر قوس پورې وي، آیا په لوړه کچه به شي تر قوس میاشتې پورې یا خیر؟
یکی از مواردی که خیلی مهم است و ایست که همکاری مردم در زمینه رعایت نکات بهداشتی که ما همیشه گفتیم و در پالوی ازی که خیلی ارزان است و ساده است بی‌نهایت مهم و حیاتی است. و در صورتی که اگر یعنی همه ما به گونه مشترک با این ویروس مبارزه بکنیم، ما میتونیم به زودترین فرصت ممکنی که ویروس را تحت کنترل ببریم. و شما شاید ازی هستین که بهترین نمونه ازی دولت چین است. یعنی کشور چین با همو ظرفیت که داشت و مردمش یعنی مشترکن با این مبارزه با این ویروس مبارزه کردن، تانستن که در یک مدتی که از لحاظ زمانی قدر بیشتر نبود این ویروس تحت کنترل در آوردن. و فعلا شما عملا شاید ازیستین که کدام واقع مثبت در دولت چین و کشور چین وجود نداره. و این معنایش است که یعنی ما اگر هر چه قدر به گونه مشترک مبارزه بکنیم و این مبارزه از صورت یعنی هر فرد بتانه که به سهم خود ادا بکنه مسئولیت خود، من فکر میکنم که در کمترین فرصت ممکن میتونیم این ویروس تحت کنترل خود در بیاریم.
یو څه چې د امیر روغتیا وزیر ښاغلی فیروز الدین فیروز په دغه خبری کانفرنس کې ورڅخه یادونه وکړه، هغه د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ځینې ستونزې او ننګونې دي، چې ځینې دوی ولې په بازار کې ټیټ کیفیت مواد شته، د سره ستونزې مخ دوی له ستونزې سره مخ دي، او دغه راز د په عموم کې بیوروکراسي څخه یادونه کړې ده. د کرونا سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو لوی او جدی ننګونې او ستونزې د عامه روغتیا وزارت په وړاندې څه دي؟
یکی از مواردی که همیشه نگران کننده به این بوده که متاسفانه تعهد جمعی وجود نداره. چی ما مثلا بازرگان هستیم، چی دکاندار هستیم، چی فردی کشور هستیم، متاسفانه اون نکاتی که باید مراعات بکنیم نمیکنیم. چی در سطح شهروند، چی در سطح کسی که مثلا تجارت داریم و یا میخواهیم که بازار مواد بهداشتی را ارائه بکنیم، یعنی مجموعاً باید یک تفکر جمعی، یک احساس شهروندی و یک مسئولیت شهروندی را هر فردی مملکت باید داشته باشه. مبنایش هم همیست که ما میخواییم که بگونه مشترک با این ویروس مبارزه بکنیم. اگر شما توجه داشته باشین قدرتمندترین کشورهای دنیا فعلا در مبارزه با این ویروس، یعنی حدود زیادشان اینا به زانو در آمدن و تقاضیشان همیست و توصیهشان همیست که لطفاً از خانهایتون بیرون نشین. هر فرد کشور، هر فردی که در یک جامعه زندگی میکنه، اینا مسئولیت شهروندی دارن، مسئولیت فردی دارن تا در مقابله با این ویروس به گونه مشترک دست بدیم. یعنی منظور از این گپی است که اگر ما به گونه فردی همو افضلتی شهروندی را، افضلتی صحی را مراعت میکنیم و به توصیه های دکتر صاحب گوش میدیم، معنایش است که ما در حقیقت به گونه فردی مسئولیت خود ادا کردیم و در مقابله با این ویروس میشه که ما همو سهمی که مربوط به میشه ادا کرده باشیم. که من فکر میکنم خیلی تعهد مهم است و ای که ما مسئولیت شهروندی و فردی خود تا حدود زیاده مراعات بکنیم.
استاسو په وینا چې په افغانستان کې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ټولنیز ژمنه نشته، خو غواړم پوه شم چې حکومتي ژمنه په دې یجمنتیا د کرونا سره د مبارزې په برخه کې څومره ده؟
تعهدات وجود داره از طرف دولت. شما شاید دیدین که در بلندترین سطح با سطح ریاست جمهوری، جلالتمام رئیس به جمهور، کمیته های اختصاصی را اینا تشکیل دادن. همینطور یک کمیته اضطراری با مبارزه با ویروس کرونا تحت ریاست منصب دوم ریاست جمهوری تشکیل شده و منابع تماما واحد است و کوشش میشه که روند تاثیرسازی پروسه های تدارکاتی و پروسه های اداری به زودترین فرصت ممکن اینا تای شوه و خواهش مشخص وزارت صحت عام همی بوده که تا بتانیم در اولویت خودمو، یعنی صحت فرد و اجتماع افغانستان در اولویت کاری قرار داشته باشه و روندهای اداری و بروکراسی اداری که شما میفهمین که متاسفانه وجود داره انکار نمی کنیم، اما بلاز از این که اگر تسهیلات به یک قدم خوب و یک گام مثمر در شرایط فعلی و حال حاضر افغانستان میتونه باشه.
ډیره مننه. یو شکایت یا هم انتقاد چې تر ډیره پورې تر سره کیږي دا چې د ټیسټ یا هم د تشخیص کولو بهیر لږ څه ځندنی دی، وخت نیسي، او ډیری کسان چې مراجعه کوي د دې لپاره چې شاید خفیف یا هم ډیر واړه علائم د دې ولري چې دوی ځان باندې مشکوک د کرونا ویروس باندې نیوي اخته شوي، دوی مراجعه کوي وایي چې زموږ نه غلطه سمپل نه اخیستل کیږي. هر هم د امیر روغتیا وزیر هم وویل چې د ډیر ستونزمنه ده، خو بیا هم څنګه کولای شو د دغه ستونزې لپاره حل پیدا کړو؟
یکی از موارد را که خیلی میشه به او تاکید کرد و ایست که ما وقتی میخواییم ظرفیت تست ها را در تمامی لابراتوارهایی که فعلا داریم و او تایید شده سازمان سی جهان باشه، زمانی که اینی لابراتوارها افتتاح میشه و به کار و فعالیت آغاز میکنه، روند نمونگیری و ای که نتایج ازی به زودترین فرصت ممکن به دست ما قرار بگیره، اینی روند خیلی میتونه که کمک کننده باشه. ولی در شرایط فعلی من بر شما گفتم میتونه مو تعداد کسایی که مثلا در واردهای تجرید هستن یا قرنطینه هستن منتظر نتایجشون هستن، یک خوشبختی است که اونا فعلا تحت کنترل و نظارت کارمندای سی هستن. اگر یعنی این واقعاتشون مثبت میباشه نمیباشه، حداقل در یک شرایط بهتر اونا قرار دارن و میشه که با افتتاح مراکز جدید و لابراتوارهای تشخیص ویروس کرونا در ولایات مختلف به این مشکل که واقعا یک نگرانی شدید است به صورت همه جانبه یک راه حل منطقی جستجو شود.
فعلا تاسو د څومره تشخیص کولو یا د څومره تستونو ورتیا لري او څومره کچونه تاسو سره دي چې ترڅو کولای شي د کرونا ویروس باندې د اخته کسانو یا هم مشکوکو کسانو معاینه تر سره کړی؟
عملا امروی که ما شما صحبت میکنم، این فعلا ما معلوماتی که در دست دارم، فعلا 35,000 کیت تشخیصی ما در وزارت صحت عامه داریم و با تعهد 25,000 کیت دیگه که دولت امارات و 25,000 هم دولت امارات بر ما کمک کرده، در اوایل امو صد کیت که سازمان سی جهان بر ما داد و یک تعهد خوبه که دولت چین بر ما داد و او در اوایل اپریل انشالله که به افغانستان میرسه، 55,000 کیت دیگه است که جمهوری چین با دولت افغانستان خصوصا وزارت صحت عامه تعهد وجود داره که باید به دست ما قرار بگیره. ولی چیزی که مهم است، دولت افغانستان هم کوشش به اداره که تا در صورت بحرانی شدن اوضاع و افزایش تعداد واقعات مثبت، یعنی در قسمت خریداری کیت های جدید و خریداری کیت هایی که بتانه نیازمندی مردم افغانستان تکافو کرده بتانه، اقدامات خواهد صورت گرفت.
دیره من نه در ورسته پختنی پتوگه بنده که لطاسو سخه مطرح کرده ماغده چه یو ممکن ناسم باور در خلق و ترمنزوی پا زنگری توگه در حق مرستو پاراده چه در چین سخه افغانستان تا ترسرکی که دیره پا طولنیز رسانیو که ممکن تاسو هم دیده موضوعات سر مخشیوی هسته یا چه ممکن آقا مسکونه چه مرسته ای کیگی آقا کراولشیوی یا هم داس نور پدیاره باندې تاسو اوریدون که تا چه نظر لریت سوایی؟ بله
گویا کمک هایی که از طرف دولت چین میشه اینا منتر نباشن، درست است؟
درست.
نخیر نه، چیزی که شایعات است متاسفانه کمی در شرایط فعلی خیلی میتونه که خطرساز باشه.
یقینا.
اما چیزی که ما میدانیم و او به صحت مهم مفیده است و ای که ما بتانیم زمینه تشخیص ویروس کرونا را داشته باشیم، تعهداتی که در زمینه وجود داره کاملا اساسی است و هیچ نوع مشکل در وجود نخواهد داشت. ولی برتون چیزی که میخواییم بگوییم ویست که ما صمیمانه از دولت امارات و کشور چین که در شرایط بسیار جدی و بحرانی اینا به دولت افغانستان و مردم افغانستان کمک میکنن صمیمانه اظهار سپاس و امتنان میکنیم.
دیر از یه تمنه نخغل شکومنده دی پهیل چه در نړیوال و با ورز پر ورز لمنه طولشی کور موادن
بخیر باشی.
درنو اوریدونکو تاسو د خغلی شوکومند خبری واوریدی د امیر روغتیا وزارت ژمنتیا ښیي چې د کرونا سره د مبارزې په برخه کې به خپلې هڅې ګړندۍ کړي. بیرته تاسو ته راګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په کونړ کې دینی عالمان وایي کرونا یو ساري او وژونکې ناروغي ده. نو هر مسلمان ته پکار ده چې د ځان او ټولنې د ژغورنې لپاره د اسلامي اوامرو ترڅنګ د روغتیایي کارکوونکو توصیه هم عملي کړي، او که داسې ونه کړي په لوی لاس ځانونه او ټولنه د هلاکت کندې ته غورځوي چې دا کار اسلام منع کړی دی. د دې موضوع په اړه باندې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د هغې غونډې څخه یو راپور جوړ کړی چې دینی علماو په کونړ کې د کرونا ویروس سره د مبارزې او په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي او په ځانګړې توګه د اسلام له نظره یا له اړخه د دغې وبا په اړه باندې څرګندونې کړې دي.
په کونړ کې دینی عالمان وایي د اسلام مقدس دین د هرې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نظافت د ایمان جز ګرځولې. د دوی په خبره چې اوس په نړۍ او هیواد کې د کرونا وایرس خوله لګولې، نو ټولو هیوادوالو ته پکار دي چې د اسلامي اوامرو په نظر کې نیولو سره د صحي کارکوونکو لارښوونې هم عملي کړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وژغوري. مولوی نجیب الله حقیر په خپلو خبرو کې وویل
مشران په دې مکلف یو چې د دغه تعاون نه د خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل چاپیریال وساتو، او د دې باعث نه ګرځو چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. موږ ځان په خپل باندې د هلاکت کند توانرتو. زمون کورن هم د سړي چې په یو کوټه کې 15 کسان څه بولو، که یو پیاخته تا ټول به پیاخته. پاغه سپارښتنه باندې چې دین کې دي، پاغه سپارښتنه باندې چې ادارې کوي، پاغه سپارښتنه باندې چې صحت کوي، پاغه باندې عمل وکړو.
د حقیر په خبره که څه هم چې حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره هوټلونه، خونځي او پوهنتونونه تړلي او په یو شمیر ښارونو کې ګرځبندیز هم اعلان کړي، خو بیا هم یو تعداد کسان د حکومت له اوامرو سرغړونه کوي. دینی عالمان وایي د کرونا او دې ته ورته ناروغۍ باید جدي ونیول شي او اسلام موږ ته ترې د ځان ساتنې امر کړی. مولوی عبیدالله بهاري وویل
چې د طاعون مرض دا تاسی په خندا او په استهزاء ماخله، دا د الله عذاب دی. ځان وساتئ د هغه عذاب نه چې واجب به ظالمانو ته نه رسي، بلکې ټول مسلمان، کافر، نارینه، زنانه، بدعمله، نیکعمله، ماشومان، دیوانیان، دارنګي دا ټول به کې بیراګي، او که ځان نه ساتئ په دې پوه شئ چې د الله عذاب به ډېر سخت.
د ارشاد حج او اوقاف رئیس فضل معبود احساس وای کټولنه د علماو او روغتي کارکونکو خبرو باندې عمل وکړي، نو له کرونا سالمه پاتې کیدی شي.
په کونړ کې ټول علما کرام په دې باندې متفق دي چې د کرونا د مخنیوي لپاره د طبابت او د اسلام سپارښتنې دواړه یو دي.
په کونړ کې په داسې حال کې دینی عالمان خلک د کرونا د مخنیوي لپاره کلکې مبارزې ته دعوت کوي چې د کرونا وایرس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلې. په زرګونو کسانې وژلي، له وسو زرو زیاتې رنځوران کړي او په ګڼو هیوادونو کې د ژوند چارې په ټپه درولي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د کورونا ویروس په اړه باندې خلک څه وایي راځي په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت خاک افغان ولسوالی نالی کنیولی دا مونږ دلته په زابل ولایت کې خاک افغان ولسوالی کې د تقریبا تر میاشتې راځي ته یو کلو 5000 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشران دا غواړو چې موږ لپاره یو شبخانه یو څو ډاکټران ولېږي. دلته نه ډاکټر ته نه یو شبخانه ته نه داسې تدابیر ته چې کورونا دی وایرس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو اوسم یو درې څلور نفره نیولې دي هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلې دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم، دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسېږي.
پاراب د ولایت هغه ساده ورسواله ما دغه د کورونا مرض چې معلوم نه دی بازار ته خلک سره نیولې معلومات نه شته. تاسو مریض نه پرم باید وګورئ، باید معلوم نه دی او تشخیص نه کیږي او ډاکټر ته نه دی. مالدار خلک دی بس وای دا غاړه د غاړه د بالا معلومات نه کیږي. دا کچیر خدای نه کړده د ازایش پیدا کی او په دې رسو خرابې وو کې هغه اطراف نه هغه شهرونه مرونه مګر په دغه 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 اطراف ته باید چې نه دولت په مرونه وشي زحمت هغه هم جرته جره د ستیامه ولی مقامات ته ورسېږي. دغه باز زایته د ډاکټران اواز لکه ورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف د منډکان طالبانو ده. دلته څور ډاکټر ته نه دي نه لرته ورته لري نه مالدار نه پوهیږي هم نه چې دا څه شي. د څه شي نه دی هغه د بخوا غاړه ده هغه د بخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. همخه مشه علامه مل څه دغه کوشش وکړي د خلک بېخي تباه کیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
کرونا جدی ونیسی، روغتیایی لارخوونو پا پانکریول سره ځان وژغوری. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به موږ د افغانستان هغه ولایت چې کرونا ویروس ډیر ځپلی دی ورشو. له هرات څخه د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر زموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی صابر، خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت ویلې هرات کې د 141 مثبتو پیښو چې په افغانستان کې ضبط شوي دي یوازې 106 په هرات کې دي. اوس په هرات کې وضعیت څه ډول دی؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردیم هرات از جمله ولایاتی در افغانستان که بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا داره با 22 تنی که روز گذشته از سوی مسئولان صحی مثبت اعلام شد که از جمله 22 تن 9 تنشان زنان هستند. در رقم افراد مبتلا به ویروس کرونا در ولایت هرات به 106 تن رسیده که از این جمله 3 تن تا کنون فوت کردن به شمول 2 زن و 1 تن دیگه وضعیتش بهبود یافته و از بخش شفاخانه کووید 19 مرخص شده. اما اخیرا بیشتر نگرانی ها از سوی تیم های سیهی و تیم هایی که موظف شدن به خاطر مبارزه با ویروس کرونا در ولایت هرات نبود دستگاه های تجهیز و حمایت، دستگاه های حمایت برای تنفس که به نام وینتلاتور یاد میشه که رانی ها بیشتر بر این هست که حکومت مرکزی افغانستان متهم میسازن به که به هرات که خط مقدم ویروس کرونا در افغانستان شناخته شده در این قسمت بی تفاوتی کردن و ولایاتی که به گفته این تعداد از مردم به خصوص تیمی که موظف شده به شمول سطح عامه و همچنان اعضای شورای ولایتی و برخی از فعالین مدنی میگن به ولایات این تلاش ها صورت میگیره که آمار مبتلایان از اینا بدون فرم نرسیده. این افراد میگن که هدف ما نیست که ما هر فرمت را بکنیم که چرا به دیگر ولایت. تمام مردم افغانستان حق ازی دارن که باید مورد حمایت در این شرایط احساس کرد، اما باید هرات متفاوت باشه به خاطر از اینکه مبتلایان در این ولایت زیاد هست. به این اساس نگرانی‌ها جدی‌تر میشه و میگن اگر حکومت افغانستان در شرایطی که هرات گرچه نام قرنطین به زور گفته نشد اما 3 تا 4 روز میشه که کاملا بازار و دوکان‌ها برای مردم باز است، اجازه تردد وسایل نقلیه و مردم در داخل شهر داده نمیشه و تا در میدان هوایی گفته شده که انتقال برای از اونها مشکله، به این اساس کوشش میگم بر این باید باشه که حکومت مرکزی افغانستان امکانات لازمه به هرات هر چه سریعتر بفرسته، در غیر صورت به گفته مقامات محلی به ویژه
در ازیت مننه صابر
فاجعه در هرات رو خد داد
کور موادن دیر میربنی په هرات کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر لدی څخه چې ما مونږ د خبرونه وروستي جزئیات وړاندې کړل. درنو اوریدونکو دا وز مخ پرونه او سلطان محمد سر